السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام هله من يم روغ او جوړو سیدغه پروگرام ته تاسو خره غلاست وایم په تیرو شلو کلونو کې افغان ځوانانو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو سربېره غني بریاوي هم کړې دي د بیان ازادي نجونو حقونه فردي ازادي سپورت او بیلابیلو لوبي موسیقي هنر او غني نوري برخښته چې افغان ځوانانو پکې د پاموړ پرمختګونه کړې او په دې برخو کې لیوالتیاوي او ورتیاوي غوړېدلې دي اوس چې د طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي یا دا ډله پر لپسې سیمې نیسي او د دولت له کنټرولې باسي ځوانان د خپلو دې بریاوو لپاره څومره اندېښمن دي د طالبانو پر هغو ژمنو څومره دوی باوري دي چې وایي دوی به د ځوانانو ملاتړ وکړي په دغه نننی بحث کې لومړی په دې خبرې کو چې ځوانان په کومو برخو کې بریاوې لري چې په وروستۍ شل کلنه نسبي ولسواکي کې ترلاسه کړي دا بریاوې څه دي او ورپسې دا افغان ځوانانو دې بریاو ته په شته ګواښونو او د ساتلو پلارو چارو هم بحث کوو دغه پروګرام ته مو نن میلمانه راغوښتي ښاغلی ځوان فیضي کندهار میشتی فعال دی همدارنګه حمید حقمل لیکوال او ژباړن دوی ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ 0 اوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس او 0 اوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت زموږ د ټلیفون شمیرې دي کله افغانستانه زنګ راوئ کله بهر زنګ راوئ 0 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلور ویشت شپږ صفر یو او همدارنګه ازادي ټکی رادیو یا رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ آدرس دی کولی شئ په سکایپ هم که انټرنیټ مو سم وي زنګ راوئ ښاغلی فیضي ډېره مننه چې پروګرام ته راغلی او همدارنګه ښاغلی حقمل شروع له ښاغلي فیضي کوم پوښتنه دا ده چې د شلو کلونو لاسته راوړنې دي ټول وایي چې لاسته راوړنې لرو مشخصا د تاسو په نظر لاسته راوړنې څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم سنیک زای صاحب تاسو ته د میز درنې ملمنې خورته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د افغانستان په ورستی شل کلن سفر کې لسته راوړنې موږ درلودلې دي په مختلفو برخو کې د ځوانانو سره په عموم کې تشویش شته تشویش البته د پراخو موضوعاتو په اړه تشویش لرو چې په هغه کې ځینې لومړیتوبونه دي چې هغه د ژوند حقوق دي یا حقوق او وجایب چې موږ ته په اساسي قانون کې راکول شوي دي هغه په اړه اوس فعلا هم تشویش لرو او وروسته هم د ځینو فردي حقوق او ازادۍ چې ځوانانو ته ورکول شوي دي یا څه کار پر شوی دي په وروستیو شلو کلونو کې د دغو په اړه تشویشونه شته
مننه کوم ښاغلی حقمل له تاسو هم دغه پوښتنه تکراروم چې د تاسو په نظر باندې لاسته راوړنې څه دي او واقعا هم شته که څنګه
ستانګزای تاسو سلام او د خبرونې درنو مېلمنو ته او همدارنګه د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم هیله به جوړ بوي ښه پوښتنه ده په ریښتیا هم چې په وروستیو کې دا اوسنۍ نخوارې خوراک زیاتې شوي دي او ځوانان یې په دواړو اړخونو کې اندېښمن کړي دي هغه که مثلا د طالبانو یا همدارنګه هغه د حکومت اړوند وي مثلا د طالبانو برخه کې هم ځینې ځوانان شته چې د طالبانو په لګي کوي همدارنګه هغوی په دنده باندې ګمارل دي همدارنګه په حکومت کې هم دغه کسان شته او ځوانان شته او لاسته راوړنې کې وکړي مثلا لږ په تېرو شلو کلونو کې له نیکه مرغه باید ووایي چې ډېر مثبت تغییر مو راوسته دی همدا په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې خو ډېرې برخه ځوانان تشکیل لري نو موږ یو عمده یعنی دغه د کچکیت برخه موږ خو یاد کړو دغه د ځوانانو لاسته راوړنه ده چې دغه شلو کلونو کې رامنځته کړل همدارنګه نور د زده کړو په برخه کې د هنر په برخه کې همدارنګه د ادبیاتو په برخه کې اوس که وګورو موږ دره په دغه وروستیو شلو کلونو کې باور ده وشه دا خصوصا په دغه پنځو لسو کلونو کې موږ خورا زیات کتابونه ولیکل و موږ باور لرو حتی د مطالعه فرهنګ مو دود کړ په خو دغه څنګه وو د شلو کلو مخکې جنگ وو صحیح ده مثلا خو دغه فار اندغه دغه الی دغه خورا محدود و اسلامي کمر دغه خورا زیاته شوی ده او نور هم کار روان دي خو د اوسنۍ کوم کړکې چې دغه نوروز چې روان دي د تربون د حکومت ترمنځ زموږ هیله ده تر په یوه سر کې چې لبي څه هیله مودا ده چې د سولې لپاره دا کار حل لارو باندې ستړي همدارنګه
مننه ښاغلی حکمل په حل لارو باندې به مفصل بحث وړاندې وکړو. تاسو یادونه وکړه د کرکټ همدارنګه د زده کړو په برخه کې البته د موسیقي په برخه کې هم د کرکټ په اړه باندې باید ووایو چې راشد خان غوندې ځوانان په دغه شل کلنه دوره کې رامخته شول او په ټوله نړۍ کې اوس د افغانستان په استازیتوب باندې لوبیږي. همدارنګه د موسیقي په برخه کې هم ګڼ پروګرامونه شته په داخل د افغانستان کې چې لسګونه ځوانان ورغلي دي او اوس هغه سندرغاړي چې په اکثرو محفلونو کې دوی سندرې وایي یا کلیپونه راوځي د همدغو موسیقي پروګرامونو لاسته راوړنې دي. په د ټلویزیونونو په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه شوي دي. نږدې 200 راډیوګانې او همدارنګه لسګونه ټلویزیوني شبکې فعال دي چې پکې ځوانان برخه لري. اساسي پوښتنه دا ده چې دغه لاسته راوړنې چې ډېرې اوس ټولو ته ښکاره شوي دي، نړیوال لو هم پیژندلې دي او د افغانستان یو نوی نوم نړۍ ته ورپیژندلی دی، فکر کوي د دغه د حفظ او بقا لپاره کافي هڅې اوس کېږي که څنګه چې لس کاله او شل کاله وروسته دغه نومونه بیرته ژوندي پاتې وي افغانستان پې یاد شي که څنګه؟
سرګای صاحب کوم چې تاسو ته وګورو په اوس وخت کې یعنی د طالبانو کوم اعلانات چې خبرېږي یا هم کوم اعلانې چې ورکوي تر ډېره پورې د ځوانانو خصوصا د حقوقو په اړه چې دوی خبرې کوي د ښځینه حقوقو او نارینه حقوقو په برخه کې دوی له دغو اعلانو څخه یا له خبرو څخه باور خو نشته پرې، خو تر ډېره پورې یعنی هغه هیلي مولک شته چې کېدای شي مثلا د تیر په پرتله مثلا یعنی د طالبانو دغه تیر دوران کې چې کوم حکومت یې د ځوانانو سره رول څنګه و نو او په دې په اوسني حالت کې کېدای شي د هغو په پرتله لږ توپیر ولري، ډېر جدي به نه وي. خیر دی چې مثلا ځینې شیان د یا ځینې برخې مثلا که د موسیقۍ برخه موږ جوړ ښودله د سندرو برخه دا به محدوده شي، خو نورې برخې شته چې انشاءالله په هغو کې به زما په اند او هیله مو همدا ده چې په هغو برخه کې به ډېر خنډ ونه اوسي، ځکه دوی اوس د اوسني ټکنالوژۍ په اساس یا د کومه ټکنالوژي چې سره غلی د انویشن پیړۍ په اساس باندې فکر نه کوم ډېر خنډ اوسي.
مننه کوم ښاغلی فیضی، تاسو ته براشو دغه نمونه مو یاد کړل راشد خان مثلا د افغانستان د کرکټ په برخه کې هم دارنګه په نورو برخو کې هم داسې ځوانان شته چې اوس نمونه ډیر اوچت یادیږي په ټلویزیونونو هم دارنګه په موسیقي برخه کې هم پرمختګونه شوي دي. یوازې په خواله رسنیو کې افغانان اوس څه باندې 15 میلیونه فعال غړیتوب لري یا یوزر شته چې افغانان کاري هر ورځ د خپل ژوند په اړه باندې پکې لیکنې کوي، تصویرونه خپري. فکر کوي چې جګړه رواني وي په افغانستان کې پرمختګونه مخه ډب شي، دغه سي لاستراوړنې زیانمنېږي که څنګه؟
سنیکسي صاحب، دلته دوه موضوعات دي، یو د جګړې جریان دی او بل د طالبانو راتګ دی. د طالبانو د راتګ سره ځینی اندیښنې دي. د جګړې په جریان کې خو معلومه خبره ده چې جګړه زموږ هر څه راڅخه اخلي، هغه که معنوي دي که مادي مرسلرو، هغه ټول ته زیانونه رسیږي. او په تیرو 30 کالو کې زموږ د افغان ملت اساساتو ته تر ټولو ډېر تاوان رسېدل دي د همدا جګړو له امله. بله خبره د طالبانو د راتګ سره د ورزش ده. زه فکر نه کوم چې طالبان دی ورزش ته یو خند جوړ کړي، ځکه دوی توافق د امریکا د متحده ایالاتو سره کړی دی د سولې لپاره او د نړیوالو سازمانونو سره د دوی اړیکې یا د بشر حقوقو سره د اعلامیې په اړه د دوی دریځ دا کې به حتماً هلته ذکر شوی. نو په نړیوالو سازمانونو کې دغه د اولمپیک نړیواله اداره د ICC، فیفا، د فوټبال کې چې موږ ډېر ښه نوم لرو په کرکټ او فوټبال کې، زه فکر نه کوم چې دا لاسته راوړنې ته د طالبان زیان ورسي، ځکه هلته توافق کې حتمن دې ته اشاره شوې ده. البته په ځینو جزئیاتو کې به حتمن دنیا ټکرونه لري. اوس مثلا د طالبانو د تحریک په وخت کې فوټبال کې دی د کندهار په سټډیوم کې تر ټولو ډېر نندارچیان د طالبانو په شپو کې راوځي کېدل، خو دوی صرف دونه محدودیتونه وایي چې فوټبال د پرتاګ کې پریښوي چې فوټبالر باید نه کار نه وای کړی په پرتګ کې کولای او سربېره خپل وردی پر اغوستي وای د فوټبال شمیره وای باندې. خدا اصول چې کوم د فیفا اصول دي هغه باید یو فوټبالر باید منظم لباس ولري، منظم هغه ځانګړي د فوټبال بوټ په پښای شینکا کې د پښې د نه خوښ د پاره په پښای جرابه یا همرنګي نیکره همرنګي او دا یو ست لباس ولري چې هغه کې انګوشتری د غاړې لاکټ دا شان د فوټبال په لباس کې نسته. خو طالبانو دغه اصول مات کړي و، دا جزئیات یې ورسره مات کړي و. نو زه دا فکر نه کوم چې په عموم کې به د سپورت سره طالبان څه تضاد ولري، ځکه موږ ډېر ښه نوم لرو په کرکټ کې. موږ اوس نړیوال سټیج ته پورته شوي یو. د فوټبال په برخه کې موږ د جنوبي آسیا په سطح ډېر تکړه ټیم لرو چې ډېر ښه لوبیږي. همداشان په نورو رزمي لوبو کې موږ ډېر پرمختګونه کړي دي. هغو پرمختګونو ته د پراختیا او د پرمختګ او د بهبود په هیله یو.
مننه کوم. بیرته به تاسو ته راشو اوس یو لنډه دمه لرو.
زړګی مې غواړي غېګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوسه جانانا لات بل ډول دي، راغاړې وا نوسه جانانا لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي په ځوان حالات بل ډول دي، راغاړې نوځي جانانا لات بل ډول دي، راغاړې وا نوځي جانانا لات بل ډول دي. ګرانو هیوادوالو، په کور پاتشي څنګ ته د مور پاتشي، کورونا دا شان مات.
د افغان سندرغاړي نغمې لنډ پیغام مو واورید چې آزادي رادیو سره شریک کړی او خلکو یې غوښتل چې د کورونا د مخنیوي پرخه کې اقدامات وکړي او په کور کې د پاتشي له کوره دي نه وزي. تاسو د ځوان فکر پروګرام اوري کولای شئ د آزادي رادیو ټلیفونونو ته زنګ راووي. نن په دې موضوع غږیږو چې د جګړو په زیاتېدو سره او دا چې طالبان ګڼي سیمې نیسي، دا اندېښنې څومره په ځای دي چې د ځوانانو لاسته راوړنې به زیانمنېږي یا به له خنډ او خطر سره مخ کېږي. 0 اووه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس او همدارنګه 0 اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت زموږ د ټلیفون شمیرې دي. همدارنګه په سکایپ هم زنګ راوالی شي. رادیو ټکی آزادي زموږ د سکایپ آدرس دی. له خپل تخنیکي همکار غواړو که اوریدونکي په لاین کې وي نو مقتدر راولي. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوالی د آزادي رادیو ځوان فکر پروګرام ته غوږ یاستئ، خپل پوښتنه یا نظر که لرئ را سره شریک کړئ. مهرباني. مننه. سلامونه تاسو ته. کوم لږ ځای ته تغیر ورکړئ چې غږ مو سم راشي. زه به تر غو خبره وکړم. د ځوان فکر پروګرام اوري د ځوانانو په لاسته راوړنو غږیږو او دا چې که جګړې زیاتې وي او طالبان راشي یا د طالبانو لخوا ګڼې سیمې نیول کېږي، څومره خطر موجود دی د دغو لاسته راوړنو د له منځه تلو په برخه کې؟ اوس به اوس صحیح ده، خو خدای دې وکړي چې ډار نه شي بیا غږ مو. مهرباني. ښه، له بغلان خبرې کوئ. اوس خو عملا په بغلان کې جنګونه هم روان دي، څو ولسوالۍ تازه لاس په لاس شوي دي. د یو ځوان په صفت باندې چې له بغلانه زنګ راوئ، د لاسته راوړنو د خوندیتوب په برخه کې څه اندېښنې شته؟ څه لاسته راوړنې مو کړي دي چې اوس له خطر سره مخ دي په دغو تېرو شلو کلونو کې؟ مننه. د تاسو له پیغامه بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی.
ولی سلام علیکم.
و علیکم سلام مهربانی. اوکی د ځوان فکر پروگرام اوري د ځوانانو په لاس ترونو غږیږو او دا چې څومره د دغو ځوانانو اندېښنې په ځای دي چې دغه لاس ترونې به له خطر سره مخ کیږي که احیانا جګړې زیاتې شي او ګڼې سیمې د طالبانو لاس ته ولویږي؟
ستانیزای صاحب اندېښنې خو ټول دنیا کې زیاتې دي، بیا خصوصا مل تاسو ملت کې افغانستان کې و ځوانان خو زامت و خواری طول سر داخل افات افات خلق دخل سر خیر گوری تمام ارز مرگو ندی جدی جنگو تا دی و سر خیر گوری کل مشکل هست پنین دین دان و پیغنامو خلق تباکی یولی یه چیرتم فریدی دیتا تو رو مگر دیگه پا فکر کسی تو مگر دوان حالا دالا سر راون و ساتو مگر و سر خیر گوری رو
مننه کوم. یو اوریدونکو بلم راخلو بیا به ورش برته ملمنو ته مهرباني وکي څوک یو لکم زایم زنګ راواله.
سلام علیکم ستانیږي صاحب.
وعلیکم سلام مهرباني وکي.
احمد همدرد سره پاړی غکیم د لغمان نه.
مهرباني وکي همدرد.
دا وی ستانیږي صاحب دتا پښتون نه کنه د سمې تحقیق کنه لکه تا تاسو بد حالات نور مخ کې ښکاری کنه من خو په دغه حال باندې زړیږم چې دغه حال نه بو دا حال دینه به بدتر نور چیرته من دغه وای دا څه حال نه په دې وطن کې نه پکې حق معلوم ده نه پکې نه حق معلوم ده نه پکې جهاد ختم شو نه پکې ورور څوکۍ والا او شوقیان ختم شول دا دا مظلوم ملت رئیس آر کرده دا سو که چاپی کاری دسته بار کردی چاپی آسه کاری بار کردی چاپی پاکستان نرا بار کردی دی دا سو حال دا خدای تا دیو گوری قرآن تا دیو گوری دا غولست تا دیو گوری دا خضر تا دیو گوری دا بیکور خلقو تا دیو گوری دا نهارو تا دیو گوری والله بالله سه خلق نهار سر مخ دی والله پا خبل و سر بیوینم سه خلق نهار دی نهار آو پا دغم سو کرخ که خوش جنگ نی وستانی جویسه
مننه کم للغمان زنگ راوالی و د پروګرام درنو میلمنو خغلې ځوان فیضی او حمید اخمل د اوریدونکو غوونه مو واوریدل. دوی بل علاوه دي چې د لاسترولونو په اړه باندې اندېښمنو، خو تر ټولو مهمه خبره د جنگونو د جاتېدو کوله چې جنگونو سخت ځانمن کړی دی او حتی خلک له لوګي سره مخ دي. لومړی په پمدې کې مسله باندې ملګوغه گیګو بیا بورس برته د ځوانانو په لاسترولونو باندې بحث وکړو. دا چې پمدغه شکل باندې بسر وټړو طالبانو الته د دوهې په تړون کې ونه کړی و چې تاوتریخواله به کموي په دې شرط چې دوی بندیان را خوش شي. دا کار بندیان را خوش شول خو تاوتریخواله د دې لزای چې کم شي نورم زیات شو، جنگونه هم زیات شول، افغان پوجانم بمباردونو او عملیات وکړل او طالبانو هم دغه جګړو ته زور ورکړی. خاغله فیضی، فکر کوي طالبانو څه چې ویلی دي یا افغان حکومت څه چې وایي دا واقعا عملي کیږي که څنګه د تاوتریخواله د کمښت لپاره؟
دا خبره واقعیت ده چې په تړون کې د تاوتریخوالي کمښت ډېره مهمه موضوع وه او موږ ورته خوشبینه هم وو چې د ورکم په جریان کې به بیا وربند ته رسېږو. متاسفانه اوس حالات ترنګلي شوي دي او تر دغه اندازې رسېدلي دي. زما په فکر زموږ یا د افغان ولس ډېره اندېښنه دا ده که چیرې د افغانستان په استازولي کومه ډله یا کوم حزب د نړیوال سره کوم تړون کوي هغه باید د ولسونه په هغه خبرې د هغه جزئیات باید د ولس سره شریک شي او بیا توافق د یو نړیوال تضمین په صورت کې هر توافق چې د افغانستان په اړه کیږي هغه که د افغانستان د ملي سرمایو په اړه یې د جغرافیې په اړه یې په بل اړه یې دا باید هم د ولس سره شریک شي او هم د نړیوال تضمین ولري، د نړیوالو سازمانونو یا د ملل متحد د تضمین لاندې دا کار وسي. که چیرې دا د امریکا او د طالبانو توافق داسې یو تضمین درلودلی، قوي تضمین، البته اوسنی تضمین خو نشته، نه څوک سر په ګرځي چې ولې حالات دغه اندازې ته ورسېدل، ولې جنګ چې دا تاخیستی دي. واقعا ولس مو ډېر ستړی دی اوس چې د اورېدونکو کومې خبرې ما واورېږي. زه فلحال اوسم په سفر کې هم د افغانستان مختلفو ولایتو ته تللی یم. دلته په هر ولایت کې همدا ویر دی او خلک ډیریږي، خلک ترهېدلي دي او د مایوسۍ په حالت کې دي. نو دا د دې تاوتریخوالي پوښتنه باید موږ د نړیوالو بشري سازمانونو څخه وکړو چې دا توافق سوی دی، نو بیا ولې تاوتریخوالي دومره زیاتېږي او حالات نرمال حالات نه راګرځي.
مننه کوم کاغله اکمل زغوارم دا پښتنه وکم چې طالبان خو ویل دي چې موږ به حقونه تامینو چې د اسلام په چوکاټ کې وي، مګر ټول د طالبانو دوره وکتل چې خلک تر فشار لاندې و، فکر کوي دا ډله واقعا تغیر شوې ده او هغه څه چې ژمنه کړې ده هغه په ځای وي، خصوصا د ځوانانو د حقونو په برخه کې چې دا به په ځای پاتې وي.
ستانځای صاحب زه هم بیا وایم چې باور په کار نه دی، ځکه په اوسني حالاتو باندې یعنی نه په اوسني حکومت باور په کار دی او نه هم د طالبانو په ډله باندې باور په کار دی چې مثلا دوی به هغه څه چې وایي هغه به رامنځته کړي. موږ وګورو مثلا دغه نظامونه کوم چې تغییر مومي د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر هم په افغانستان کې نظامونه بدل شوي، انقلابونه رامنځته شوي، یا هم د ازادۍ لپاره مثلا سرونه ورکړل شول او ټول پکې ټکو ځوانان پکې وو. خو په مقابل کې بیا ورته د هر مشر یا سیاستمدار لخوا ژمنې ورکړل شوې او یوازې د ژمنو په کچه پاتې شو چې هیڅکله یې عملي بڼه نه ده خپل کړې. هغه چې درې ځوانان د ملي یووالي حکومت د مشرانو په حق له هم څرګندوي، مثلا په اوسني دغه کوم تیر حکومت چې رامنځته شو د ملي یووالي حکومت د مشرانو په خپلو کمپاینونو کې د ډیرو نورو رومو تر څنګ د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو، ځوانانو ته د کاري زمینو برابرولو، یعنی شی ټکو پر وړاندې د کلک مبارزې او په حکومت کې ورته د ډیرې وړاندې ورکولو ژمنه کړې دي. سره له دې چې په ملي یووالي حکومت کې تر یو بریده په بیلابیلو څوکیو مثلا ځوانان ګمرل شوي، خو ځینې د په بیرنیو هیوادونو کې په نشي ټکو اخته ټول کډوال دي. تاسو وګورئ هغه تیر څو ورځې مخکې ما یو راپور ولوسل چې په هر یو ساعت کې کته یو ورځ کې یو ځوان له هوا به بیرون دي. دا لکه مثلا دلته هم داسې وډل رامنځته شوی دغه موږ اوسنی حکومت چې کوم دی تر ډېره پورې مثلا هغه جمهوریت مثلا هغه نه دی، د قانون په اساس باندې پر مخ لاړ شي، دا هم مشله دی. دلته په لیدو مثلا ولسمشر محمد اشرف غنی یو وډل لري او ډاکټر عبدالله بل لري. اوس په موږ مثلا د وزارتونو کې یو وزارت تغییر کیږي بل ورسره همدارنګه کیږي. که چېرته د یو د عبدالله وزارت تغییر شي هلته د ولسمشر بیا تغییر کیږي، او موږ دغه تجربې وینو، ناخوالې وینو، خو بیا هم موږ هیله لرو چې کېدای شي تغییر منونکي اوس که موږ د طالبانو برخې ته وګورو، هغوی چې کوم دغه هغه د ترانسپورت سیستم رامنځته کړی یا دغه کومه مالیه چې طالبان اخلي، تر ډېره پورې هغه زده کوونکي یا هغه محصلین ایا هغه فارغ شوی محصولین په دغه ډله کې شتون لري د مجبوریت په اساس کې کېدای شي په اساس یې اول ته داخل شي دي په همدې خاطر باندې اول ته ماشین ورته کېږي. اوس تاسو وګورئ په ورسته کې باور نشه تر دې پورې دغه د ولسم کې د تكون کې جنگي دي، تر دې پورې د پانتوس د کاویلان جنگي په دغه جنگ کې هیڅ په خاطر باندې پیسې په خاطر باندې کې د کار په تشې ویډیو وغواړي د پیسې په مقابل کې یو چې تر لاسه کې مجبوریت په اساس د قرباني ورکوي. نو زموږ له همدا د تر چې د تیر د تاریخ پرته له کوم ګرو مثلا د طالبان اتر دوران کې هغه خپل خوري خورا زیاتې د خوښ د ماده په ول چې د اوسني د ټکنالوژي په اساس باندې کېدای شي د نور هوادونو په پرتله یا د نور هوادونو یا نور اسلامي هوادونو سره په سیالي باندې د ځوانانو ملاتړ وکړي.
ډیره مننه کوم ښاغلی اکمل د ازادي راډیو ځوان فکر ته غوږ یاست. نن په دې مسله باندې له خپلو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره غږیږو چې په تیرو شلو کلونو کې د ورزش، سپورت، موسیقي، هنر او نورو بیلابیلو برخو کې د ځوانانو لاسته راوړنې شته. لاسته راوړنې به آیا په راتلونکي کې روانو جګړو او ناخوالو ته په کتو باندې څومره اغیزمنې شي، او د دغو لاسته راوړنو د خوندیتوب او بقا لپاره باید څه څه کارونه وشي، حکومت څه کولای شي، او ځوانان په خپله باندې څه مسؤلیت لري؟ ښاغلی فیضي، اوس په دغه پوښتنه له تاسو وکړو چې د دغه لاسته راوړنې چې موږ یاد کړلې د پروګرام له پیله تر اوسه پورې، سپورت، هنر او موسیقي، د دغو په برخه کې به وروسته به د حکومت په مسؤلیتونو هم خبرې وکړو، مګر خپله ځوانان څه کولای شي چې دغه لاسته راوړنې خوندي پاتې شي، څه څه کارونه کولای شي؟
د تیرو شلو افغانستان کې کوم حالات تیر شوي دي، واقعا جبر او تشدد او زور هر څه په هره برخه کې وو، خو د خوشبختۍ ځای دا دی موږ یو ډله مبارزین ځوانان په هر ولایت، په هر سمت، په هر ناحیه، په هر ولسوالۍ کې لرو چې هغه اوس په دې پوهېدلي دي چې دوی د خپلو حقوقو څخه دفاع کوي، د مختلفو لارو څخه، د افغانستان د اساسي قانون څخه په استفادې، دوی تظاهرات کوي، مدني حرکتونه کوي، په هغه سره خپلې غوښتنې څرګندوي. موږ که چیرې داسې حالت ته ووځو، استانکزی صاحب، موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نوم اوس یادیږو، مخکې د افغانستان اسلامي امارت یا د طالبانو اسلامي امارت و، د هغه مخکې د افغانستان اسلامي جمهوریت و، د هغه مخکې د افغانستان اسلامي دولت و. یعنی موږ هم افغانان یو هم مسلمانان یو. څه چې زموږ د افغانیت او د اسلام سره په ټکر کې د هغو دپاره نه، او څه چې زموږ د افغانیت او د اسلام سره په ټکر کې نه یي او زموږ مشروع غوښتنې یي، د هغه دپاره موږ مبارزه کوو، د هغه لپاره به غږ پورته کوو. ما مخکې اشاره درته وکړله چې په کومو چې زه خپله یو سپورټمن پاتې شوم، یعنی په فوټبال کې ما په کلونو کلونو خولې توی کړي دي، او د افغانستان فوټبال اوس یو ځای پورې رسېدلی دی. د جنوبي آسیا په ډیرو تکړه لوبډلو کې د افغانستان لوبډلو شمیرل کېږي. زه نه غواړم چې موږ د سپورټ دغه مقام په ملي سطحه د لاسه ورکړو. دا لپاره به موږ مبارزه کوو، غږ به پورته کوو. دا لا معلومه نه ده چې زموږ پر کومو حقوقو او په کومو ازادیو باندې به بندیزونه یا به نه یي، ځکه موږ افغان ولس د سولې د توافقاتو د جزئیاتو د جریاناتو څخه ډېر لیرې پاتې شوي یو او نه مو خبرې. خو کوم اصول ایا زموږ کوم پرمختګونه چې مو کړی دي، کومې لاسته راوړنې چې زموږ د افغاني کلتور او د اسلامي شاعر سره په ټکر کې، داغه د پاره مبارزه اوس هم کوو، بیا یې هم کوو، بیا یې هم کوو.
ډېره مننه کوم ښاغلی فیضي. ښاغلی اخمل، غواړم له تاسو هم د ځوانانو د مسؤلیتونو په اړه باندې وپوښتم چې په خپله ځوانان څه کولی شي د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره. ښاغلی فیضي، مثلا د ځینو فعالو او مبارزو ځوانانو یادونه وکړه چې په بېلابېلو ولایتونو کې دي، همدارنګه ځینې نور بېلګې هم شته لکه د سولې ولسي حرکت او ځینې نور ګروپونه چې د سولې لپاره غږ پورته کړی او د شته لاسته راوړنو په خوندیتوب باندې ټینګار کوي او سوله غواړي. فکر کوي څه څه کارونه کولای شي ځوانان؟
دقیقا لبره مره بعد دا وایم چې موږ ځوانان ته ډېره پورې، هغه ځوانان مثلا لوستي کسان هم دوی پوهېږي هم په دې باندې چې مثلا دا مثبت کار دی منفي کار دی. که موږ په دغه اوسني دوران یا د طالبانو په رامنځته کېدلو لږ کم شو ووایو، کله چې په طالبانو رامنځته کېدل تر ډېره پورې ملاتړ چوکو همدا ځوانان وو چې د دوی ملاتړ به کوله. اوس مثلا ما یو وخت یوه لیکنه وکړه دا سرته کې ناست وه چې مثلا ستونزه په کور کې ملامت تربور ګڼو. مطلب دا چې تر ډېره پورې موږ وخت ورکړی دی. نن مثلا دا ځوانان چې کلي دي تر ډېره پورې یعنی مسؤلیت پذیره نه وو. دوی اوس کله چې مثلا دغه طالب رامنځته کېدل همدا ډوډۍ او هر څه دوی ورته برابرول. اوس که چېرته مثلا موږ په خپل کورنۍ کې وګورو، خپل دغه زما ورور زما سره جوړ وي، آیا دا زما تربور به په ما کې لاسوهنه وکړي؟ یعنی امکان نشته چې وکړي او یا زما د کور څخه خبر شي. خدا مو خپل ځای ورکړ او دغه یو څه رامنځته کړ. دا چرته د پر صورت په دې اړه څه نه وایم چې یعنی کای کړي چې راغلي او کنه، خو د ځوانانو په مسؤلیت کې وګورئ. ځوانان ته پکار ده چې د ښه راتلونکي لپاره د کار کولو پر فرصت کې خپل واقعیت درک کړي. د ځوانانو اړوند مسلې څخه باید خبر ووسی. د مسلو په اړه د ځوانانو افکار سره مثلا یو شي ګوندي ځوانان ووسی. ژبني تاسو ته ارخ لمن ونه وایي چې مثلا یو کیسه پلان کړم، زه پلان کړم لکه بده مرغه چې اوس دغه تعصبونه او دغه ځوانانو ګوندي ځوانانو دغه موقع له لاسه ورکړل چې یعنی یواله رامنځته شي. همدا ځوانانو چې دلګې جوړې کړلې او همدارنګه دغه نامې رامنځته کړې دي، ولولې مثلا ولولې ډله مثبته جوړه شي لکه دا د سولې هغه چې د حرکت چې دی چې تر څو مثبت تدریجي ودرېږي. داسې نه تر ډېره پورې ګوره تاسو دغه د سولې په هغه په دغه حرکت کې تاسو ډېری داسې کسان ولیدل چې یوازې د ټولنیزو رسنیو لپاره انځورونه اخیستل، کتې ویل چې مثلا ما دا کار وکړ. د دې دپاره نه، موږ باید عملي کار وکړو. ځوانان هر څوک چې غواړي یعنی راتلونکی د ګواښ سره مخ نه شي، راتلونکی په نظر کې ونیسي او خپلې ټولنې، خپل کلي، ولسوالۍ، ولایت او هېواد ته ریښتیا ژمن وي. پروژه نه اوسي د پروژه دوه مشرانو او د نورو هېوادونو سازمانونو د پیسو په مقابل کې استعمال نه شي. خاله رای همدا ده دغه موږ کومه اوسني هغه ځوانان چې یو یعنی کولای شو هېواد له بحرانه وژغورو. په کوم صورت کې؟ په هغه صورت کې چې موږ د خاورې ته وفاداره واوسو، ګوندیز ونه اوسو، ژبني تعصب په نظر کې ونه ساتو. زموږ د هر هغه کارزاری یا هغه تاجک ازبک ورور یې وګڼي، په هغه صورت کې موږ کولای شو له دغه بحرانه بیرون شو او کنه که په اوسنی حالت کې موږ روان وو اوس خپل دغه د افغانستان دغه د جمهوریت پرچه تر وړاندې کومې پالیسي چې دوی روانې کړې دي پلوي کوه د خپل ته اوس همغږي نه دي د یو د بل پښې وهونکي دي تاسو که وایي دولتي اداره کې وګورئ بلې د مهمې تجربه به هم دغه لري چې په یوه میز کې یا خصوصا په یوه دفتر کې دوی سره جوړ نه دي دوی د بل پښې وهي نه غواړي چې بل ورور هغه کازاره ورور وسي که پښتون ورور وسي که تاجک ورور وسي هغه مخکې لاړ شي یو ښه شی وړاندې که مثلا هغه کتاب لیکي هغه کسباړه کوي هغه څه په هر ډګر کې ویني نه غواړي ځانه پوټه وڅوک درکړه نو سره بدبختي د ځوانانو همدغه ده چې یو زموږ په شعار په شاعري توګه وایي چې موږ باید داسې وکړو حتی په عمل کې مو څه کوي یعنی مثلا هغه کسان چې تر دکتورا پورې زده کړې لري د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوي دي دوی د کورنۍ اقتصاد لپاره څه کوي هغه د یو تدکونکي د قانون په نامه یو کتاب دی هغه وایي که چانه پوښتنه وکړي چې ژوند څنګه پرمخ ځي دوی ښه ته تشریح کوي او که ورته ووایي چې تا خپله څه کړي دي هغه به پکې پاتې راغلی وي نو افغانان هم تر ډېره پورې لا بد موږ به موږ وای استاري شي وي تر دې دا پر استاري شي وي اوس مثلا د موږ ځوان دی د کابل پانتون زکریال دی یا انرژي په 50 روپۍ په سل افغانۍ اخلي خو کله چې کتاب یادونه ورته وکړي دا څه یادونه ورته وکړي چې دا ځان پکې جوړیږي د ژوند لارې پکې څرګنده شي وي هغه کتاب که په 20 افغانۍ هم ووسی دوی نه اخلي د دې پی ډی اف نه لري مثلا کولای شي دا درې ورځې راځي دا څه یو بدبختي ده تر هغه پورې چې ځوانان یو مثبت فکر ونه لري د هواد سره رښتینی مینه ونه لري فکر نه کوم چې دا هواد جوړ شي دا غوښتنې خپل لاره برابره
من نه ژوندۍ اوسې لنی کمرغه اوس د سول د ولسی حرکت یو استاد اغلی عادله شاهین هم لمک سره د ټلیفون په کرخه وصل شوې خبرې کوي له هلمند لمک سره خبرې وکړي اغلی عادله مننه چې ټلیفون مو واخیسته موږ د ځوانانو په لاس تراوړو تر اوسه پورې بحث وکړه د تاسو نظر هم غواړم او پښتم چې لمړی لاس تراوړنې څه دي تاسو په نظر باندې او آیا واقعا هم د روان شرایط ته په کتو باندې له خطر سره مخ دي که څنګه مهرباني
نظریات او دل او غام د څېړل د ټول بهترین لار ده همدغه خپل او د لازمي خپل او اساسي د ولایت د ځوانانو د غمو دي چې څنګه نه د مردار نه د پښات نه راځي نو کولای شي چې دا کوم څه یو او هم اسره لاندې چې دی د څه څه دی چې څه څه پورې ته
اغلی عادله او بخې خبرې مقطع کوم غاګ ملک څه جال راځي یا موږ سم نه ورو کوم ملک زایته تغییر ورکړي زبر ترغو بیا د پښتنه او د پروګرام موضوع تکرار کوم نن د ځوان فکر په پروګرام کې د ځوانانو په لاس تراوند خبرې کو تر دې لمه مو د موسیقي هنر ورزش او نور بیلابل برخو کې د ځوانانو لاس تراوند یاد کړلې تاسو څه فکر کوئ چې واقعا هم کومې لاس تراوند لرو او آیا له خطر سره مخ دي که څنګه د شرایط ته پکتو مهرباني متاسفانه اغلی عادله شاهین موږ به دوباره له تاسو سره د اړیکې کوشش وکړو فکر کوم غږ مو سم نه راځي پر صورت زب بیا اوریدونکو ته هم وایم چې تاسو هم کولای شئ زنګ راووي او که زای مو سم وینو را سره خبري وکړي 0922 255 0993 243 زموږ شمیرې دي که کوم اوریدونکو وي رواب خلو د غوي نظر به رواخلو چې ځوانان څه مسؤلیت لري د لاس تراوړنو د خوندیتوب په برخه کې
السلام علیکم اغلی استانی او ټول مېلمنو ته اوریدونکو
مننه ژوند دی اوسې مهرباني وکړئ څه نظر لرئ تاسو
ما هم زموږ په کومو کې یو څه خبرې تاسو ته کوم هغه درې چې
فکر کوم نن دا ټلیفونونه څه ستونزې لري د تاسو ټلیفون نام غاګ مجال راځي که لږ ځای ته متغیر ورکړئ او خبرې وکړئ البته ځکه چې غاګ مجال ده کوشش وکړئ او تاسو مهرباني
خبرې د طالبان د رژیم پر وخت باقي ته کتنه کوي چې افغانان کومه چې تعلیم مو کې کسان چې واسطه لاره لاغو بلین کو اوس دا فرصت موږ د دوه چې ځوان کومه چې غریب کسان واسطه لري نه لري تعلیم کې دغه بل مهم خبر د ورزش په برخه کې دا ورزش کې هغه موږ د ټول رشید خان کوم موږ دا او تر څو قانون کې لري او افغانستان لپاره نه ساتو یو د طالبانو د رژیم پر وخت کوم موږ چانو ښکول چې موسیقي تازه د ول سره موږ د طالبانو په خوا باندې حکومت د ګورنسونه مو کولې شو غوړم د بل سره هم کې موټر کې په بیا ته درونه موسیقي په خپل خوا خبرې اوس موږ دې ته دی طالبانو رژیم راشي ان طالبانو خدای مکبیه طالبانو یا وطني راشي موږ د ډیرو دستور سره به هم مخ کیږي
بل اوریدون که بم راوخل به برته اغلی عادل شاهین ته کوشش وکړ چې زنګ ورشي د سولې ولسی حرکت استازي سره به بیا خبري وکړو خو ترغه مخ کې اوریدون که لرو مهرباني وکړئ
الو
سلامونه مهرباني وکړئ تاسو غاورو خپل نظر کراته وای
مور نظر دغه دی ورور چې دغه د ځوانان وجل کیږي د ځوانان ویني به خد چې د روان دي لکه د وګړو روان یې هیڅ انسانت نه ست د تلمن کې تلمن شروع کړی د تلمن کې ډیر سخت ظلم شروع کړی ورور د مشران ته د خواهش لرم چې د تکراری جوړ کې د ځوانان ته وګوري په زړه دغه خواهش لرم ورور
او تاسو لیلمن د زنګ راو کسام چالتہ خود جګړو راپورونه سم مگر آیا په نظر مسل استراونې لري په لیلمن غوند یو ځای کې ځوانان کڅنګ په دغه تیر شلو کلو کې
ال استراونې غلرو دلته ورور زمو ځوانان چې د تعلیم او تد ورور جان پانتونې ویل د تعلیم او تد او د ټول پر کورونا ورور نه کارونه ستنه یو دغه ورسره ته د دې سره کومکونه وسو خاري ورته ورور ټول څه وادار د دلته د ځوانان لپاره مور ډیر غټه لاستراونې مګلرو
ځوان دی سلامات اوسې د ځوان فکر پروګرام درنو مینوالو تاسو د ځوان فکر پروګرام زینو اوریدونکو غوغونه واوریدل دوی لبیلابلو زینو زنګونه راوړي او یو ویل چې د طالبانو په وخت کې د موسیقي اوریدل منو او دوی په خپل نیاتونه اوریدل او خلک دې کارت نه پریخدل دی ویل اندیښنه درلوده چې طالبان راشي بیا هم دغه ستونزې جوړي وي همدارنګ له هلمند بل ځوان زنګ راوړي او ویل چې حالت هم ستونزې شته ګرن ځوانان باسواد دي خو د زداکړو زمينه نه دا ورته برابره خاغله فیضی زغواړم او پختم چې دغه دی ځوانانو وزګاری څومره خطرناک ده او دغه وخت کې چې دوی تعلیم کړي په دغه شلو کلونو کې یو نسل را لوي شوی او تعلیم کړي دولسمه لوسته ده دوی به بل اخرت څه کوي ک په همدغه شکل باندې د جنگ جګړې روانې وي
د ځوانانو بیکاری او لوی ستونزه ده په هر هیواد کې په هر ټولنه کې چې بیکاری هلته ډېرې فاجعهږي خصوصا زموږ په هیواد کې دلته د جګړو یو عمده عامل بیکاری ده ځکه ځوانان سرګرمي نه لري دوی داسې مسلم مصروفیت نه لري بیا مجبور دي چې دوی د جګړې طرفونو ته ولاړ شي اولته د جګړې په طرفونو کې هم زه چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې ګرځېدلې یم یا د طالبانو د ساحې معلومات لرم هلته عموم کې ذهنیت ځوانانو د نوو ځوانانو ذهنیت دا دی چې په دا رادیوګانو کې د طالبانو مخابره نیولې پلانکی مولوی صاحب داسې ویل پلانکی مولوی صاحب داسې ویل دا یو باندار یو مجلس دی هلته په کلیوالو سیمو کې خصوصا په هغه سیمو کې چې هغه د طالبانو تر ولکې لاندې دا ځوان چې بیکار یې دا مجبور دی چې دا نه پاتېږي په داسې حالت کې حتمن یو طرف واقع کیږي دلته چې شهرونو تراسو په شهرونو کې معیار اوس ښه وظیفه ښه موټر ښه کور معیار دا ګرځېدلې وي په دغه حالت کې چې په شهر کې څوک بیکار ګرځي او هغه خپل سیالان ویني نو بیا مجبور دی چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره حتمن یو څه تلاش واچي یو چې کار نه وي نو مجبور دی چې دی به د جنگ لیکته نو بیکاری لوی ستونزه ده خصوصا زموږ په جنوبي ولایتونو کې د دردا او روسي جګړې کې مثال در کو چې موږ د ولس عایداتي منابع یا کوم محصول تناس و هغه ټول تعلاس ولا د یو کال لپاره موږ سنګزي صاحب وصول دا چې د سارا د بغبرانو د خلکو چې هغه پورونه کوي کله چې حاصل واخی بیا پورونه هم ادا کی یو مریضی هم ساتلی یو حجم وکي یو د زوی وادوم وکي دغه محصول څخه دی هر څه ټول کله نه ژوند دغه ته په انتظار تیر کړي په متاسفانه په چیر د حصول په وخت زموږ د کندهار فرغنده ولسوالۍ کې جنگ پیښ شو حمله وسوله او حمله په یو طرف ته چې هغه د خاص د حصول پر وخت هر بلیدل طالبانو حمله وکړه، ځایونه مینونه کړل او مینونه پټاوس ول، بیا حکومت تقریبا مسلسل درې میاشتې بمبارونه پر وکړه، هیڅ محاسبه نه درلوده چې دا کډوال چیرې ځای پر ځای سي او د خلکو ته لومړنی اسانتیاوې څنګه ورسیږي. خلک ټول ښارونو ته راغلي وو، په درې غزي کې وو اوسېدل یا د دوستانو د قربانو کړي به اوسېدل، نو یو ګډ وډ حالت وو. زموږ جنګونو وځپلو، زموږ میوند ولسوالۍ، جړې ولسوالۍ، د هلمند ولسوالۍ، د اوروزګان ولسوالۍ چې دا د پیلن د سقوط وو د جنگ په حالت کې دي، د زابل ولسوالۍ همداشان، د جنوب په زون کې بیکاری ډېره زیاته ده. او دا خو ډېر مشهور قول دی د حضرت عمر صاحب چې د بیکار سړي ذهن د شیطان ځاله ده. نو بیکاری څخه ډېر نورې فاجعې، د جنگ پرته ډېر نورې فاجعې هم پیښېږي. انسان غیر منظم وي، د غیر منظم والي څخه خوب غیر منظم، خوراک غیر منظم، او د چا سره تګ راته ګراشه درس ټولنیزې اړیکې دا ټولې اغېزمنې. نو بیکاری یو لویه ستونزه ده، او دا زموږ حق دی چې په اساسي قانون کې هم یاد سعودي متاسفانه په دا کې دولت یا حکومت پاتې راغلی دی. که څوم موږ ته وعدې د میلیونونو کاري فرصتونو د ایجاد راکول سوي وي، خو هیڅ هم نشته. اوس موږ ورځ په ورځ سر قانونه کې تغییر راغلی دی، البته تش سوي حتمن دي خو ډک سوي نه دي. او دا زموږ حقوق دي، د کار حق دی. افغانستان په اساسي قانون کې نړیوالو سازمانونو یا د بشر حقوقو په اعلامیه کې د کار حق د یو هیواد د تبع اساسي حق دی چې دا باید ورکول شي.
مننه ښاغلی فیض. خغل فیضی مننه. خغل اقمل، لکه څنګه مو چې وویل، د جنگ جګړو تر څنګ دغه سي نور فاکتورونه هم چې لکه د وزګاری مسله ده، دغه هم د ځوانانو راتلونکی او لاسته راوړنې څومره له خطر سره مخ کوي، له تاسو به واورو.
ستانځای صاحب، دا خو معلومه خبر ده چې بیکاري هغه ستره ننګونه ده چې د اوسنۍ روانې جګړې د ملا سیر جوړوي، او د همدې امله افغانان په هر ناوړه کار لاس پورې کوي، ځکه یو سالم مصروفیت نه لري. د جنگ چېرته چې جنگ وي هغلته تابان چې هغلته ناخوالې زیاتې، بیکاري سر پسلي کوي، حتی هغه کورنۍ ناخوالې رامنځته کوي. دا خو پرېږده چې مثلا هغه بیرونۍ جګړې دغه کورنۍ ناخوالې هم رامنځته کوي، ځکه د بیکاري نه رامنځته کوي. کله چې یو څوک اقتصادي ستونزه ونه لري، هغه ته پرمختګ پیشرفت خپل قسم کوي. یو څوک چې هغه ته اقتصادي ستونزه رامنځته شي، هلته کورنۍ ستونزه هم رامنځته کیږي، هغه ته حتی د ورونو ترمنځ هم د ستونزه رامنځته کیږي. یا وایي مثلا تا پیسې نه دي پیدا کړې، هغه ویتان دي پیدا کړې، نو تابان ستونزه ډېره ده د بیکاري. اوس که موږ وګورو تر ډېره پورې، زه دغه نیو کې ته د ما په نظر باندې، زما د تجربې په اساس باندې، تر کومه حده زه پوهېږم، دغه چې مثلا موږ په نړیوال سازمان باندې نیوکې کوو، یا په بل یا ملل متحد باندې غږ کوو، هغه ملامت نه دي، هغه موږ څه کوي که نه؟ تر ډېره که موږ بیا هم تکرارم که چېرته مسؤلیت پذیره ونه اوسو، خپلې کورنۍ ته وفاداره ونه اوسو، خپل ملت ته وفاداره ونه اوسو، موږ به دغه ناخوالې لکه د تاریخ په اوږدو کې چې تېرې کړي دي او تېرېو به یې، او دغو د تېر تاریخ څخه له بده مرغه موږ مثبته پایله نه اخیستل، نه مثبته نتیجه ترې اخلو. یا دغه ازمات نورم او تاریخ ته ګورو، تاریخ ته په دې انګورو، مثلا دلته ځینې د ځینو خلکو په وینا باندې وایي چې مثلا دا پلانکای مجاهد دی، پلانکای مجاهد دی، جهاد کړی دی، موږ داسې کړي، موږ داسې کړي دي. دغه په اساس دغو زاویې ته ګورو، مثلا که چېرته موږ یو څوک ګمارو، مثلا په حکومت کې اوسنۍ بیکاري د اوسنۍ ځوانانو چې کوم ناخوالې تېروي، د دوی ټول پره باید حکومت په غاړه واخلي، ځکه دغه ملکي همدغه حکومت ورکړه دغه هغه ته مخالفینو ته چې اوس رامنځته شوي ستاري کړه. د تاسو وګورئ چېرته چې پښتني سیمې دي هغلته جنګ روان دی، چېرته چې پښتانه دي همدا ملکي د جنګ ورکوي، د جنګ خوښي دي. نن که چېرته مثلا پاکستاني ته یو پښتون یا یو افغانۍ ځای ورنه کړي، په کلي کې به هغه چېرته شپه تېروي؟ یعنې که موږ ته په ساده الفاظو باندې لاړ شو، مثلا په کلي ولي برخې ته لاړ شو، اوس وګورئ مثلا وردګ ولایت کې نن د جغتو ولسوالۍ سقوط کړی دی، موکي چې ورکړی دی، همدغه ولس ورکړی دی په سالې دا کېنول. اوس مثلا تېروي، د هر څه چې راځي، هر څه ناخوالې چې راځي، هر بحران چې راځي تېریږي. ملت خو تاسو ته معلوم دی چې باور لرئ چې پکت د سر خیر غواړي، له هر څه نه تېر دي، د هر څه له سرغونو نه تېر دي، یوازې وایي چې پکت سر نه پانوي. ځینې حتی دغه یو څوک چې د کوره بیرون ته وځي، په دې تمه بیا دی دغه هیله نه لري، نه په دې مطمئن دي چې دوی بېرته جوړ روغ یا به هم ژوندای کوته راځي. یعنی خلک دومره له ننګونو سره مخ دي اوس که موږ دغه دغه د کابل او د کندهار لویه لار ووینو په لس متری کې چاودنې رامنځته شوي، دغه ملکي چا ورکړی، دغه د سړک ورانول چا ورکړی، د وخت چا ورکړی دغه مخالفینو ته، خپله هم دغه پښتنو ورکړی دی. که چیرې ما ورته وویل چې خپل ورور دغه تا ته وفادار اووسي، یعنی هیڅ وخت نه شي کولی چې ستا ګاونډی د تا تربور یا د تا دښمن یا د تا رقیب په تا کې لاسوهنه وکړي، ځکه ته یو بل ته وفادار یې. نو د دې نه معلومه خبره ده چې پښتانه په خپل منځ کې همغږي نه دي، یو بل ته وفادار نه دي. مغه د تاریخ تېرې کړنې تکراروي، یو بل ته تعصبي په سترګه ګوري. دا پلانکای دا پلانکای دای کوي کوم دی دا اڅګړی پلانکای پلانکای دی همدغه ته ګوري، همدغه په اساس باندې دغه ناخواله رامنځته شوي ده. او ځوانان یې سم تېروي، بیا هم که چېرته ځوانان له دغو ستونزو څخه له دغو تعصبي کړنو څخه تېر نه شي، نور هم ځوانان مو له بحران سره مخ کېږي. نو ما له ځوانانو څخه هیله همدغه ده چې له دغو تعصبونو څخه لاس واخلي، خپل کور کلي ولسوالۍ او ولایت او خپله رشید. زه باوري یم که چېرته همدا اوس د ملت ځوانان که هغه بېسواده دي که سواده دي، له بده مرغه یوه یوه ستونزه د موږ دغه په دغه موږ په ټولنه کې دا ده چې تر ډېره پورې دغه جنګ کې ډېر وختي کسانو روان کړی وي. باور وشه که نه لوستو کسان دومره روان کړی وي، نه دا دومره هنر لري. خو له همدغو ښارونو څخه حمایه کېږي، ځوانانو ته پیسې استول کېږي، یا همغه د جګړې لوبه روانه کړې ده. نو له ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې خپل کور ته، کلي ته او همدارنګ ولسوالۍ ته، ولایت او خپل خاورې ته وفادار پاتې شي، که نه له سخت بحران سره به مخ کېږي.
مننه کوم دل تاسو نه. د پروګرام وختم په خلاصېدو ده، تقریبا وروستۍ څو دقیقې دي. ښاغلی فیضي، له تاسو به هم هغه وروستۍ خبرې واورو، مهرباني وکړئ.
مستنګي صاحب، زموږ افغانان تر ټولو غوښتنه یا زموږ لومړیتوبونه هغه د ژوند حق دی. تاسو اوس واورېدله د اورېدونکو ټلیفونونه راځي، د افغانستان په هره نقطه کې مایوسي ده، کوشتو چې روغ دی نان مري. زموږ د ځوانانو اساسي غوښتنه او لومړیتوبونه د ژوند حق دی، د هغه وروسته د اقتصاد حق دی، د کار حق دی، هغه خپل حقوق دپاره موږ مبارزه کوو. فعلا کوم چې زموږ د بحث موضوع وه چې هغه د دنیا ازادي وي، د بیان ازادي، فردي ازادي، موسیقي او سپورټ، په دا کې دا فعلا دپاره زموږ دپاره لومړیتوب هم نه دی. ځکه یو څوک چې وژل کېږي او د مرمیو په باران کې ځغلي، او ته ورته ولاړې چې ته یو دقت راکړې، یو بل غیر مهم کار پوښتنه ځنې کوې. زموږ غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند وسي، کم شي او بند مطلق بند شي. هېڅ افغان د وژلو نه دی. دلته د افغانستان په وسلوالو ځواکونو کې کوم ځوانان ولاړ، یا د طالبانو په لیکو کوم ځوانان ولاړ دي، دا ټول همدا افغانان دي. همدا دوه شانو کې مشترکات دی لري چې هم افغانان دي هم مسلمانان دي. نو بیا که پر یوه شي باندې مخالفت یا هغه جمهوریت او امارت دا یو مخالف دي کې دوه نظر کول، دا به فکر سالم فکر دي ته زرغونه اشاره ونه لګي. پر دوه ټکو باندې موافق یو، نن باید خپل ترمنځ کشي هیڅ هم تر اوسه نه جسوي. موږ ان شاء الله چې سوله وتی ځوانانو ته ډیر کار ګوري، چې موږ د تلويش کالو جبران په کم بحث کې موږ پرمختګونه کړی دي، په کم بحث کې موږ پر شاتک کړی دي. پر خپل اساسات باید کار وکړو. د افغانستان د قبایل او د افغانستان د ولس چې کوم کلتوري عنعنات چې پر هغه باندې کار وکړو. زموږ زه په دې باور یم که چېرې موږ 50% هم صرف خپلو افغاني کلتور او عنعناتو ته موږ قایل واوسو او پر هغه باندې عمل وکړو، زموږ ستونزې حل کړي. صاحب، یو بله خبره چې موږ د 15,000 کاله څخه په جغرافیا باندې پراته یو، موږ افغانان یادیږو. اسلام راغلی دی، ټول مسلمانان سوي، ماشاءالله تر اوسه پورې هم ټول افغانان اکثریت مسلمانان، 99.9% مسلمانان دي. پر دغه دوه ټکو باندې زموږ تمرکز دی. پاتې چې نورې کوم دیموکراسي راځي، په اصطلاح کپیټالیزم مفکوره ده، یا کمونستان راغلي و د مفکوره مفکوره وایي، نورې مفکورې دي، یا د دې ټولو
دا یو یو قسم مفکوری او قسم فلسفي دی. هغه پلاتون وایي وایي فلسفه هېڅکله په هغه وخت کې چې ورته پردی دي نیش نه سي وهلی او په هغه کې وده نه کوي. موږ افغانان یو، موږ خپل عنعنات لرو، موږ خپل کلتورونه لرو. دلته هېڅ زموږ په زړو کې بل څه نیش نه سي لګولی. دا موږ زموږ تاریخ هم تجربه کړی. دلته کسان راغلي دي، بېرته یې دلته د دې ځای څخه مایوسه تللي دي. یو اسلامي شاعر افغانانو منلي دي هغه صورت کې چې غزنوي مخکې د طاهریانو په وخت کې موږ د اسلامي خلافت حقیقات اعلان کړي دي، او دا خاوره یو مستقل ملت و، یو مستقل فیصلې نیولې او مستقل پاتې. که څوک د دې خلکو د اساساتو د تخریب هڅه کوي، دا به یو ناکامه هڅه وي. هغه به هر وخت ناکامه وي.
مننه کوم له تاسو نه ښاغلی حکمل. تاسو هم یو دقه وروستی وخت درکوو که خپل پیغام وروستی راته ووایي. ژوندي اوسئ.
ستانګزی صاحب، زه خو یوازې همدغه پیغام ځوانانو ته بیا هم تکراروم چې که چېرته موږ دغو ټکو ته یعنی جدي پاملرنه وکړو، یعنی موږ مطمئن یو چې دغه هېواد به جوړېږي او زموږ به داسې وهو ستانی چې هغه له قومي ژبني تعصبه لرې اوسو. یوازې شعار نه، موږ اوس عمل ته ډېر احتیاج لرو. اوس که موږ وګورو دغه شعاري کسان موږ ډېر ولیدل په وزارتونو کې، مو ولیدل په هره برخه کې، مو ولیدل چې یوازې شعار په نامه به راغلی وو او بس. موږ اوس عمل ته اړتیا لرو، یعنی که موږ پوهېږو اوس زموږ تر ډېره پورې د سواد کچه چې دی تر ډېره بس دی چې دغه بې سواده د تجربې په اساس هم دومره پوهېږي، د بې سوادار نه په پرتله هغه ډېر پوهېږي. یو ښه لاره دا ده چې د څه موږ زه یوازې عملي کړو په خپله کورنۍ کې، په خپل هېواد کې او همدارنګه نظام پیل وکړو. ان شاء الله موږ به له بحران سره مخ نه وو او یو
مثبت اخته بدوی. ژوندۍ اوسې ښاغلی ځوان فیضی او ښاغلی حمید حکمل، تاسو مننه چې دغه پروګرام کې مو بحث وکړ، را سره ګډون مو وکړ. تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې د ځوان فکر نه نه پروګرام مو اوریدل.